اوردونکو ستړي وشي دا مشال ډیو دا زمستاسو کوربه اسرا الله محمد تاسو زمنګا ځانګړو خبرونه ته وګه ستي لا همنګا ادي ته نه یو راغلی او په دې غړ کې ستاسو با واوري د شاعر او لیکوال عبدالرحیم مجوب د ژوند او د غوي د کار په اړه باندې
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولرئ. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورخته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو لاسرسي لا زیات اسانه شي.
اودونکو عبدالرحیم مجوب په پښتو ادب کې د رومانوي تصوف نمائنده شاعر دی. هغه د وخت په لحاظ د پښتو ادب د پخوانی دورې اختتام او د نوې دورې د پیل په کتار کې ولاړ دی. د پراخې مطالعې او ژورې مشاهدې له برکته ځانګړی اسلوب لري. غزل او نظم دواړه یې د لوړ معیار لیکلي دي. په شاعرۍ سربېره یې په ګڼ شمېر کې لنډې کیسې، مضمونونه، کالمونه او مقالی هم لیکلی دي چې د هغه وخت په مشهور مجلو او رسپانو کې چاپ دي. نور تفصیل د اسلام آباد از مخ خبریال لاشت خټک په دې راپور کې راکوي.
عبدالرحیم مجذوب د پښتو په هغه سو شاعرانو کې شمارل کیږي چې د ادب په خوانی دوره یعنی کلاسیک د ختمېدو او د نوې دوره د پیریدو اعلان کوي. عبدالرحیم مجذوب د نظم د شاعر په حیث مشهور دی، خو هغه ډیر د لوړې ساوی غزل هم لیکلی دی او خو پرمان نثر یې هم لیکلی دی چې د لنډو کیسو مضمونونو نه علاوه په تصوف او مذهبونو د هغوی لیکنې ثبوت دي. عبدالرحیم مجذوب په 14 جنوري کال 1915 کې د مروتو پنار صاحب داد مدد خیل کې د عبدالکریم خان کره زیږیدلی و. لومړی زده کړې په خپل کور کې او د یو هندو استاد نه کړې وې. د یو ځایي عالم مولانا علم شاه لنګر خیل نه د فارسی او مذهبي زده کړې کړې وې. تر لسمه پر لومړی زده کړې د خپل کلی او پنورنګ کې کړې وې او بیا یې په بنو او ډر اسماعیل خان کې هم په پونځیو کې زده کړې کړې وې. ویل کېږي چې د خپلو ملګرو او مشهورو لیکوالانو پروفیسر رحمت الله درد او پروفیسر توکیم الحق کاکا خیل په وینا یې پښتو شاعري پیل کړه. حالانکه ډیره مینه د فارسی ژبې سره وه او د محصلۍ په دوره کې به خپلو همصنفیانو ته د فارسی درس هم ورکولو. د شاعرۍ بقاعده پیل یې په کال 1950 کې وکړو. د عبدالرحیم مجذوب په فن او شخصیت ډیر لږ کار شوی دی. په بچا خان پوهنتون کې د پښتو څانګې مشر ډاکټر محب وزیر د مجذوب د شاعرۍ تنقیدي جایزه په نوم یو کتاب لیکلی دی او د هغه کلیات یې هم مرتب کړي دي. ډاکټر محب وزیر مشال رادیو ته وویل چې د موضوع په لحاظ د عبدالرحیم مجذوب نظمونه په بیلوبیلو برخو ویشل کېدای شي چې هغه نوې تجربه پکې کړې دي.
د مجذوب صاحب د نظم مونږ ته دوا اړخونه په نظر راځي په موضوعي حواله سره یا موضوعاتي حواله سره. نو یو د ټولنیز ژوند ژواک تا دے مجذوب سے اپروچ او بل دے تصوف طرف تا دے مجذوب سے روشان او دا دوڑا سیزن دے دوی پہ نظمونو کے موجود دی. پڑمبی مجموعہ چکم رومبنے مجموعہ دا دے زڑ گلونا او لال کوتی لال دا دوا رومبنے چکم دے دوی مجموعی دی. پدی دوڑو کے دے دوی موضوع دے سماجی انقلاب یا دے خواریکو ژوند ژواک دے غوی مسئلے ستونزے دے پختنو ستونزے په دې حواله سره دی. خو دې دواړو مجموع کې د دوی انداز چې کوم دی هغه ته به زه داسې وایم چې رومانی انقلابیت دلته د دوی سره رومانی انقلابیت موجود دی. وروستی یوه مجموعه چې دارالله هم ده او ورسره بیا نوره چې کومه پاتې وروستو شاعري وه چې کومه په کلیت کې چاپ شوې ده په دې کې د دوی سره رومانی تصوف دی. نو دواړو انداز کې لکه طرف ته رومانی انقلابیت او بل طرف ته رومانی تصوف دا د دوی سره پر نظمونو کې ډیر کارا بریخي صبر چې د مایتالوجي خبره ده نو ظاهره خبره ده اکثر خلک د دوی ته رومانی د یونانی مایتالوجي ذکر کوي خو زه دا وایم چې دوی میت ډیر جهتونه لري لکه یونانی خو دې په دې کې شک نشته د هغه مایتالوجي نه ډیر اثر اخیستی دی او هغه په خپلو نظمونو کې ځای په ځای کارولې دی خو مذهبي چې کوم میت دی نو هغه هم د دوی په نظمونو کې ډیر زیات په نظر راځي او د دې سره سره پښتني چې کوم توهمات انداز چې موږ اخلو نو هغه سیزونو ته هم د پاملرنه کړې ده یعنی درې واړه چې مذهبي یونانی او پښتني میت چې کوم دی لکه مثلا موږ یو سندر اورېدلې وه پښتني چې بیرا وا او بیرا لاندې بیا بیرا فقیر زبوا دا واغه ورته چې فقیر او رب بیرا ما زبوا موږ مور ژوند دي خخ کړیو هغه کیسه د نظم کړی دا د کیکر خيستونه په نوم باندې او بیا دوی د خپل زما زړای نیاوا دا ډېر مشهور نظم دی نو هغه کې دا ذکر دی ټول کوي چې ګنې ماته دا میت چې کوم دی دا په خانه سره کیسه دا به ماته نیا کولې او هغه به دا ورستو نظم کړی هم دی ځای په ځای دا غې نه کار اخیسته دي نو د مجذوب سے څو پورې چې د مجذوب سے د نظم مقام دی نو هغه مقام ډېر لوړ دی زه دا وایم چې پښتو شاعری کې د 1900 نه یا دیرش نه رانیولې تر د 1900 او یا پورې چې کوم نظم ګو شاعران په هغه کې کاسد رسول رسا فضل حق شایدا غانی خان اشرف مفتون حمزه شینواری اجمل خټک کلندر مومند او مجذوب دا څو کسان زه ډېر په وسوک سره او ډېر په داوا سره یادولای شم چې په دې څو کسانو کې عبدالرحیم مجذوب هم شامل دي او د دوی نظم په هیڅ صورت د غنی خان او د اجمل خټک نه په کم لیول کې نه دي بلکې دا به هم وایم چې د ځنو کسانو سره موضوعات یا ورایټیز چې کوم دي هغه به دومره نه وي څومره چې د مجذوب سره په نظم کې کومه ورایټی موجوده ده
عبدالرحیم مجذوب په کال 1953 کې په اسلامیه کالج پېښور کې داخل شو او په کال 1955 کې د اسلامیه کالج نه سورلسم کولو نه پس یې د پېښور پوهنتون نه د قانون ډیګري ترلاسه کړه په پېښور کې د زده کړو په وخت یې د هغه وخت نورو لیکوالانو لکه ډاکټر اسرار صاحبزاده ادریس کلندر مومند حمیر حمزه خان شنواری دوست محمد خان کامل اجمل خټک میر مهدی شاه ډاکټر اعظم اعظم او نورو سره دوستانه اړیکې جوړې شوې د پښتو ژبې استاد او لیکوال پروفیسر اسیر منګل مشال رادیو ته وویل چې عبدالرحیم مجذوب د نظم شاعر ګڼل کیږي او شاعرانه تعالی په غزل کې کړی ده
عبدالرحیم مجذوب د پښتو شاعرۍ اولو یا نامه ده په خصوصي توګه د نظم او د خپل رومانی اسلوب له کبله یو ځانګړتیا لري تر اوسه پورې د دو د شاعرۍ ګڼې ټولګې مخې ته راغلي دي د شاعرۍ کلیات هم چاپ دی چې ډاکټر محب وزیر ترتیب کړی دی د نظم نه علاوه په نثر کې هم د قدر وړ کار کړی دی د مختلفو شاعرانو په شعري مجموعه ځینې ګټورې سریزې هم لیکلې دي د مروتو قصرونو او د نور مظهرونو د نثر چاپ کتابونه دي د مجذوب صاحب اصلي میدان د شاعرۍ دی او هغه هم یوه داسې شاعري چې په زړونو کې لارې وباسي انداز رومانی دی هر څوک دې په بنیادی توګه د نظم شاعر دی چې خپل مافي ضمیر پکې په خلاص ډول بیانوي خو سره دې چې غزل لیکي نو هغه هم د اوچت معیار لیکي او یا ودا ولري شاعرانه تعالی یعنی ځان ستاینه یو رواج او دستور دی کلندر صاحب یو وخت دا ځان ستاینه کړی و یاره کلندر ته دعاګانې کا اوس غنی پښتو کې غزل چرته دی حمزه بابا چې د غزل یو د اول رلا او په ادبی دنیا کې د غزل پلار منل کیږي هغه در د عمل په توګه خپل خیال دا ښکارا کلا خو تخیل د حمزه تت نه دی سو کوئی پښتو کې غزل چرته دی عبدالرحیم مجذوب هم په دې علمی او ادبی منډه کې نه رستو شو او نه غلې پاتې شو وای کلندر چې غزل چرته ده خوای مجذوب ته غزل پاته ده دینه مونږ د اندازه لګولې شو چې نظم سره سره مجذوب صاحب په غزل لیکل هم پوره قبول لري ګنې د نظم شاعران اکثر د غزل لیکل نه ډډه کوي او زیاتې مخالفت هم کړي دي ولی مجذوب د ادب د دواړو صنفونو سره انصاف کړي دي دلته یو څو نمونه د مثال په توګه وړاندې کوم چې زموږ شاعر په خپل داوه کې څومره رښتونه دي چا درته وی چې بلوډي وځه ما
قبر سوزوی ولی پتنگان را سر بیا پا قبر چه پا جوندون به نظر سر خلا اخستو بیر تزرغونی اغاز پاندشوی دی تا پا قبر کانی ده قبر خلوی سنم پرست بگیسو دا سودایی با کمایی ولا سودا پا قبر تو خوروان شوی پا مجذوب دی خواب والا ولی ستا انتظار با تر قیامت اکلمشنا پا قبر لا خو می کتلی در تسم ندی تم شگول اخ که ملا تم ندی زکد خدای بولم تو بمی دا زینی کسی ستا دا بنیادم ندی خکولی چی ما اوینی مسکا کبی زبا لیوانه اما دوی گرم ندی پوی دی دا مجذوب پا زرگی پوی دی خو خکولی که ولیان ندی نو کم ندی مطلب دا چه دا مجذوب سیب دا رنگ هم زان تا سوائی دی چه پا کما استازه و پنکاره غزل لی که غد استایل و ورد دی حقیقت دا دی چه دی دا غزل نزکتونو نا هم خبر دی دا منی او دک زل لری دا وجه دا چه غزل که تا غزل پا غرزنگونو دی دا مجذوب سیب غزل دی که نظم دی پار میدان که خپل انفرادیت پا زی ساتل دی
دا مشال رادیو گرانو اوریدونکو و سوا دا مکو او سندره اورو سندره تاسو واوریده. اوس د عبدالرحیم مجذوب پاړه خپل راپور ته دوام ورکوو. شاعر او لیکوال پیر محمد کاروان مشال رډیو ته وویل چې مجذوب د غزل او نظم دواړو لوی شاعر دی.
دار وخت مجذوب صاحب شاعرانه ځمکه ډیر ښکلي او رنگین غزلونه مراټو کوي، خو زما په نظر د نظمونو فصل چې دی دا ډیر رنگین او ډیر سمسور او ډیر غوړېدلی دی، نو ځکه په اصطلاح دوی د غزلونو پر فصل باندې یو څه ناڅه سیوری خور کړی دی. دا ښه نظمونه چې وي د دې یو ښه اثر دا وي چې په ښه نظم کې یو مسلسل خیال داسې شاعر روان کړی وي، دا خیال کله کله د یوې کیسې په رنګ شي، نو مسلسل او منظم کیسی چی دی دا بیا پا ذهنونو که خی کی نی، یعنی آغا الوستون که چی و یو مسلسل داسی یو نظم نولی چی پا غا که پا هنری انداز بانده پا شاعرانه کیفیت بانده یو کیسا یا کیسی تا ور تا داسی انزورگری شوی بی، نو دا دی دوی پا حافظه که خی کی نی. مثال دا مجذوب سیب یو نظم ده چی نرس تایلی کلی ده، نو پا دی نظم که دیو مخلص مین دیو دیر پا استلا دیو لیوانی نیمه مخلصانه احساسات چی دی دا دیر پی اخلاص بانده بایان شوی دی، نو امدغا بایان دا امدغا مخلصانه بایان دا امدغا کیسیز غندی رنگم لری، نو دلوستون که پا ذهن و حافظه که خود زای نیسی یا اندسی و دوامدارا نقش پریگ دی پا حافظو که. زب سای پا دا شاعره که چی دی جنده دوی پا دا شاعرانه نزمونو که پا یو دول دا سی رومانتیک ارفان و صوفیانه انداز همشتا دا اندازیم ما تخپل دیر خوند را که او که داشی نور و الوستون کو بانده بام دیر خوک لگیگی. لکه دو یو نظم دی یو رنزور حسن یا یو رنزور معشوقی تای ویلی دی، یو گیله پکی کرده دا دا مینه و دا جمال دا خالق نه گیله پکی کرده دا، نو داغ شیر داغ سیده وی دا تصویر دی چل پنز ولی دی، رنگ دی دوم رجید ولی ور کرده دی، ظلم مصویر در نشوی دی، دا دیر خوک نظم دی، خو ما تا اوس پا حافظه که طول یاد نده، نو پا دی نظم که ډېرې ښې کړی دی. په دې نظم کې دای وایي چې تر اخره پورې بیا دا نظم چې جاری ساتي، په دې کې وایي چې تا سره خو د رنګونو کمی نه و، د ګلاب رنګ به دې ورکړی و، د نرګس په رنګ به دې نازولی و، همداسې تر اخره پورې ډېر دغه نظم چې دی ډېر خوږ بیان شوی دی، ډېر خوږ دی، ډېر زړه راښکونکی دی. د مجذوب صاحب یو بل عرفاني او صوفیانه نظم زما هم ډېر خوښ دی چې هغه هم د مینې خالق ته وایي چې یعنې ته به په ورځ کې څو ځله راغلی وې، زما د دروازې زنجیر با دی شرنگه ولی وی، خو ما با فکر کرده وی چه گنده باد دا یا دی دروازی زنجیر باد شرنگه وی، نوزو ستا دیدن تا نیم را وطله یا دا خپل اوزر یا دا خپل قصور دا خسی بیانوی وی چه زپ چارو شخوام چار کل لنده دلی تو ما ونه پیجندلی. بس دوم را با ویم چه مجذوب صاحب دا نظم او غزل دوارو لوی شاعر ده، دان بیا دا پلوستون کو پریم آده داری چه دا دلوستون کو فطرت و سلیقه دا هم یو اثر شاعر په شاعرۍ کې داسې لرلی شي چې د ځینو سلیقه او فطرت غزل ته میلان لري، هغه غزلونه یې خوښېږي او د ځینو هغه فطرت چې دی هغه نظم ته میلان لري، هغه نظمونه یې ډېر خوښېږي. د مجذوب صاحب سره په اصطلاح دغه نغمهیز قالبونه ډېر دي، یعنی د غزل دپاره هم ښه قالبونه لري ښکلي، خو د نظم دپاره لا ډېر رنګین لا ډېر خواږه لري.
د ژبپوهنې ماهر او لیکوال ډاکټر یوسف جذاب مشال رادیو ته وویل چې هغه وخت نظم د رومانی شاعرانو د خوښې صنف ګڼل کېدو، ځکه عبدالرحیم مجذوب هم د یو رومانی شاعر په صفت نظم لیکلو ته مخه کړه.
عبدالرحیم مجذوب صاحب د رومانی شاعرانو سرخیل دی، رومانی مزاج رومانی خصوصیات دا تقاضا کوي چې شاعر دی نظم طرف ته مایل شي، نو عبدالرحیم مجذوب هم بنیادی توګه باندې د نظم شاعر دی او په نظم کې ځانګړی مقام لري او په دې نظم کې ډیر نوښتونه جدت نه کار اخست دی او دې سره سره که د په فنی تجربو مونږ نظر واچو نو صنفي تجربه بې د دوی ډېرې مشهورې دي، نوې نوې صنفونه متعارف کړي دي پښتو کې. البته داسې نه شو ویلی چې دا لوی شاعر عبدالرحیم مجذوب د غزل چې ډېر مقبول او مشهور صنف دی دا هغې نه سترګې پټې کړي وي، بلکې چې څومره هم مجموعې د دوی چاپ شوي دي نو د هغو که موږ مطالعه وکړو نو په هغې کې دوی غزل ته هم خپل مقام ورکړی دی. نو غزل د فن په حواله یا تشکیلي هیئت یا څرنګوالي په حواله د کلاسیکیت تقاضا کوي. د دې مقصد دا دی چې د غزل چې کومه سنچه ده، د دې چې کوم فني تشکیل دی نو هغه خود مونږ ټولو ته معلومه ده یو رومانی مزاج لرونکی بیا په شاعرانو کې سرخیل چې د زهران يم چې دی وشي صنف کې څنګه تجربه کړی ده او دا رومانی مزاج لرونکی شاعر څنګه کامیاب شوی دی په دو وحشي صنف کې. خو مجذوب صاحب وکیج د یو د غزلو کافی تعداد لیکلې دی او په دې کې ماته کامیاب ښکاری. هغه داسې چې اول خو د دوی د غزلو تعداد که مونږ وګورو کافی ډیر دی. دې په بنیاد ویلی شو چې د دوی بنیادی طور باندې دا نظم شاعر دی او هغې طرف ته توجه کړی دی. خو دې صنف ته هم توجه کړې ده، ډیر غزلې لیکلې دي. خو دا غزلې نه صرف داسې نه ده چې صرف د خانهپورۍ دپاره چې ځان د غزل شاعر ثابت کړي، نه داسې نه ده، بلکې په ټول پوره غزلې لیکلي دي. خو موږ چې د ده غزل مطالعه وکړو نو دا لکه دا فن چې کوم متد چې تقاضا ده یو کلاسیکي رنګ یې د دوی د غزل چې کوم دی مخې ته راغلی دی. خو دا کلاسیکي رنګ لکه څرنګه د دې د غزل د فن چې کوم دی د دې تقاضا ده، نو دلته موږ ته یو خپل زمانی ته نظر کې د دوی غزل مطالعه پکار ده. بل د دوی وا خپل جغرافیه هم ده چې دی د خیبر پښتونخوا په جنوب کې اوسي، نو هلته د غزل ارتقا او مختلف پړاوونه څنګه دي په دې کې موږ ته په دې باندې هم نظر مطلب د چاچول پکار دي. نو هر کله چې موږ په زمانی تناظر نظر واچو بل په جغرافیه باندې چې کوم جف منطقه ده پاغه کې دوی استوګ نه کړی ده، لکی مروت د پاتې وروستو علاقه ده، اوس هم د پاکستان په هغه سیمه کې ده چې هغه وروستو پاتې ده، نو په دې کې د لرې ځای کې دی استوګ نه کړی ده.
د پښتو ژبې استاد او لیکوال ډاکټر وزیر شادان مشال رادیو ته وویل چې عبدالرحیم مجذوب د شاعرۍ او نثر لیکلو نه علاوه د مجلسی تنقید په ودو کې هم ډیر لوی رول لوبولی دی. هغه د اولسي ادبي جرګې په غونډو کې ګډون کولو او په پېښور پوهنتون کې د هغه په کوټه کې د زلمی لیکوال ادبي ټولنه په نوم د ادبي تنظیم بنسټ ایښودل شوی و. د پېښور نه واپس راتلو نه پس یې په بنو کې د وکالت کولو په مهال اولسي ادبي ټولنه جوړه کړې وه او بیا په کال 1983 کې خپلې سیمې لکې مروت ته تلو نه پس یې هلته ادبي تنقیدي ټولنه جوړه کړه.
عبدالرحیم مجذوب د شاعری په حوالہ په پښتونخوا کې یو ډیر غټ نوم دی. په شلمه صدی کې ما خیال دی چې عبدالرحیم مجذوب د فیرس په شاعرانو کې وی څوک چې چاچې نظم ته یو نوی رنگ ورکړو، یو نوی جدت یې ورکړو. چونکه عبدالرحیم مجذوب صاحب د انګریزي ادب ډیره مطالعه کړې وه او دغه وجه ده چې په نظمونو کې د انګریزي ادب اثر جوت بریخي، په دغه وجه شاید چې فقط په دغه وجه هغوی ته د پښتو کیټس هم ویلی شي. د هغوی په نظمونو کې چې کوم منظرکشي ده، کم رومانیت ته کم جدت ته د هغوی مثال ما خیال دی چې ډېر کم په نورو شاعرانو کې ملاویږي. خو دې سره سره هغه په نثر کې هم کار کړی دی، د ولسي تنقیدي ټولنه بنو چې په جوړېدو کې هم هغه بنیادی کردار ادا کړی دی. خو د دې هر څه سره سره د نظم سره سره د هغوی غزل هم ډېر دل وړې پایې دی. اگر چې د هغوی په نظم باندې پېژندلی شي، د غزل یې دومره خبرې چا نه دي کړي شاید، خو د هغه غزل کا په تنقیدي نظر مونږ وګورو نو زما خیال دی چې ډېر دل وړې پایې غزل مجذوب صاحب لیکلی دی. او بل خبره دا ده چې د مروتو چې کومه لهجه ده په خصوصي توګه هغې لهجې پکې نورم خوند سوا کړی دی. اگر چې دنیا د هغه د نظم ګویي قائل ده، خو عبدالرحیم مجذوب په خپل په یو شعر کې د غزل داوا کوي چې وای کلندر چې غزل چرته ده خو وای مجذوب ته غزل پاتې ده. نو د خپل غزل نه شاید چې مطمئن وو چې دا شعر لیکلو. او بل دا چې د شعر په غزل کې چې کوم د مخاطبانه انداز ده، کومه بې تکلفي ده، کومه رواني ده، هغه ډېر زیات خوند کوي. او ځینې ډېر مشهور شعرونه چې لا خو مې کتلي درته سم نه دي، او تم شګولا اوخکې مې لا تم نه دي، او پوی دي د مجذوب په زړګي پوی دي خو او ښکلي کولیان نه دي حکم نه دي. نو زما خیال دی چې عبدالرحیم مجذوب به همیشه په خپل سټایل د ترګي پسندۍ په حواله، د جدت پسندۍ په حواله همیشه د پر ژوندۍ وي. او کله هم چې د نظم او یا د غزل په دغه حواله څېړنه کیږي نو د عبدالرحیم مجذوب نوم به د فهرست د سر په شاعرانو کې وي.
د مشال رادیو ګرانو اوریدونکو، وسوا د مکو او سندره اورو. اندره تاسو اوریدا اوس د عبدالرحیم مجذوب پاړه خپل راپور ته دوام ورکو. لیکوال او شاعر حسینه ګل مشال رادیو ته وویل چې عبدالرحیم مجذوب په بنیادی توګه د نظم شاعر دی، خو په شاعرۍ یې چې څومره حق دی هغه عمره کار نه دی شوی.
عبدالرحیم مجذوب صاحب خو لکه د خپل ځانګړي فکر په حواله سره چې نظم کې دغه یو ډیر لوی ځانګړتیا مونږ ته په نظر راځي، هغه بنیادی طور لکه د نظم شاعر مونږ ګڼلې شو. په نظم باندې به ته ش ډیر زیات کار کړی دی. بیا مجذوب صاحب چې کومو هغه یو ډیر لسته سړی او کنه په انګریزي ژبه باندې د انګریزي ادب په مطالعه کې دغه ډیر زیات لوی لاس او ډیر خور او فکر په هغه ادب باندې لرلې دي. نو غسی داغه خوري وري مطالعه نه چې کم نه جوړ اغه وړلې دي، نو ظاهر ده چې دغه چې خپل نظم لیکلې دي او خپل شعر لیکلې دي دا غزل لیکلې دي، نو ظاهر ده چې اغه ځانګړتیا وي او اغه خصوصیات بیا داغه نه خامخا په خپل لیکي په خپل کلام کې راغلي دي او داغه اثرات او داغه اغه بنیاد چې کم دی کنه، نو دا د چوډي لوی معتبر شاعر دی او په غزل کې داغه ډیر زورور موضوعات روړلې دي او ډیر جدید موضوعات روړلې دي. دغه غزل چې ما کله اوریدلې ده نو یو ډیر خوند راته راکړې دي او د دېغه ردیف د دې کافیا او د دېغه د شعرونو چې کوم موضوعات دي کنه، کوم ټکی دي، کوم الفاظ دي پاره کې او کوم خیالات دي، نو دومره مترنم دي چې کدا په شعر کې ته نم وې نو دا بس یو کته په میوزیک کې ته نم وې موسیقۍ ته راو نه مړینو. په دې کې کې یو موسیقي دی او پدې کې اوریدم دی پدې کې او ترنم دی کنه. نو زه وایم چې دغه سید کمالات او ډک چې کم دین او هغه عبدالرحیم مجذوب صاحب دی او د مروتو سیما د مروتو خاوره د مروتو دغه چې کم دی بیا او بو هوا او خاوره نو داغي خو خپل یو خواګه دی. بیا د مروتو غزل چې کم دین او اسیم چې مونږ ګورو دغه غزل مونږ خواګه لټو او داغې نس دغه کوس زدکړې کو یا ګورو یا ته خوند خلو. نو ظاهر ده چې د عبدالرحیم مجذوب صاحب نوم په دغه حواله ډیر زیات په سر کې راځي او هغه چې د پښتو د پاره کم کار کړي دي لکه کده نظم خبرې وکړو کده نثر خبرې وکړو کده لټنو خبرې وکړو کده تحقیق خبرې وکړو. نو د څومره لوی لوی ادیبانو شاعرانو زموږ د کلاسیکي دور د شاعرانو چې کومه مطالعه کړي ده او په هغه باندې کومې څېړنیزې لیکنې کړي دي. نو زه وایم چې د عبدالرحیم مروت صاحب هغه سه حق لا پښتنو نه دی ادا کړو بلکې دا خبره دا کوم چې دا تر اوسه پورې عبدالرحیم مروت صاحب لکه د خاص طبقه سره تعلق ساتي لکه یو خاص طبقه ده چې داغه نظم داغه غزل یا داغه فکر یا داغه ډیکشن چې کم دی نو لکه پاغې باندې پوی دی داغه فالوورز دی داغه مینوال دی هغه فالو کړي دي. خو لکه زه وایم چې دغه چې کم دی کنه په عام لیس کې د عبدالرحیم مجذوب صاحب هغه سه لکه مقبولیت په نظر نه راځي. نو د دې دغه وجه ده چې هغه د خاصو خلکو د خاص طبقه لکه یو شاعر دی داغه مینوال په دغه خاصه طبقه کې دی او چې کم ډیر پوه خلک دي ډیر عالمان دانشوران او خوري وري د مطالعې خاوندان چې د نورو ژبو مطالعه کړي وي نو په دغه سه دغه کې طبقو کې د هغه پیژنګلو زیاته ده داغه د نظم دغه زیات دی کنه اثر زیات دی زور زیات دی. خو دې سره سره داغه غزل چې کم دی نو هغه چې څنګه ما ته خبره وکړه هغه د ډیرو ځانګړو خصوصیاتو سره زموږ مخې ته دی. نو الله دې وکړي چې پښتانه زموږ په دغه لوی دانشور باندې په دغه لوی تل باندې هر اړخیزه کار وکړي او داغه فلسفه چې کومه ده داغه هغه دنه چې کم دغه دی کنه هغه د یو لوی شاعر هغه روح چې کم دی نو داغه تل ته ورسي او هغه دومره عام کی چې د پښتو ژبې سره تعلق ساتونکي هر خاص عام هغه د عبدالرحیم مجذوب صاحب د فکر نه مستفید شي او هغه وپیژني.
د عبدالرحیم مجذوب په کتابونو کې زیړ ګلونه، لال او کوتلال، دار الاوهام او د نور مظهرونه شامل دي. د دینه علاوه د کیټس او کیت اف بی د نظمونو منظومې ژباړې هم کړې دي. په مجلو او رسپانو لکه کان ننګیالی، شاهباز او رهبر کې لنډې کیسې، کالمونه، مضمونونه او مقالې هم په ګڼ شمېر چاپ شوې دي. نقاد او شاعر سلیمان کامل مشال رادیو ته وویل چې عبدالرحیم مجذوب د پراخې مطالعې سره ژوره مشاهده هم لرله.
ارواخه عبدالرحیم مجذوب صاحب زمون دا اثر هغه شاعر دی چې ژوند ته ډیر د نږدې نه کتلې یا ژوند یې ډیر د نږدې نه کتلې دی. په دې وجه باندې هغه فطرت ته دومره ډیر جوخت دی، دومره ډیر قریب دی چې د هغه شاعري د هغه غټ مثال دی. د هغه په شاعرۍ کې ژوند هم دی، جمال هم دی، جذبه هم ده. تاسو خدای د نظم خبر وکړه حقیقت دا دی چې خلک د یو نظم گو شاعر په صفت پیژني. خدای غزل هم یو ځانګړی رنگ لري او زما په خیال د مجذوب صاحب کمال دا دی چې هغه په خپل شعر کې په لفظ باندې جبر نه دی کړی او چرته چې په لفظونو باندې جبر نه کیږي نو هغه لفظونه مهین همی، متین همی، مزیدار همی. اوس داغه دغه کمال چې هغه په لفظ جبر نه کوي نو هغه فطرت ته نږدې کړی دی او دغه داغه کمال دی. مونږ چې داغې د شاعرۍ تجزیه کوو نو تاسو که داغې الفاظ وګورئ لکه لفظ په لحاظ د معنی او لفظ په لحاظ د استلا ده داسې سره پیوند کړي دي چې د هغې د شاعرۍ نه په سلګونو مثالونه داسې په مثال کې پیش کیدی شي چې دغه معنوي ښکلا دومره زوروره ده چې په هغې کې د خایست سره سره د لفظي خایست سره سره کم مانوي ژوند دی نو هغه یو په دوه کړی دی او زه چې د هغې شاعري کلم لولم یا کلم زما مخې ته راغلی ده نو ما ته همیشه داسې ښکارېدل ده چې دوی په لفظونو باندې جبر نه دی کړی او همدقه یو کمال داسې شی دی چې کم خلک په دا د لفظ جبر زه هغه خبرې ته وایم چې یو سړی په زور لګیا دی الفاظ راکاږي او هغه په یو خاص چوکاټ کې یا فریم کې ننه باسي او هغې ته شعر وایي نو زمونږ لکه تاسو وګورئ چې د دې په شاعرۍ باندې د کلاسیک مینه هم ماتیږي اگر چې زمونږ نقادان دا خبره کوي چې په امیر حمزه خان شینواري باندې کلاسیک ادب ختمیږي او جدید ادب پې شروع کیږي خو همدغه د امیر حمزه خان شینواري د اثر دا نابغه شخصیت هم موږ ویلی شو چې په ده کې د جدید او قدیم دواړه رنګونه شامل دي.
پروفیسر اسیر منگل اویل چې عبدالرحیم مجذوب په شاعرۍ کې ترقی پسندۍ تمایل وو.
د چې څه لیکلي دي او مقصد یې په ګوته کړی دی خپلې ټولنې ته او ولس ته یو پیغام ورکړی دی. د په خپله شاعرۍ کې ترقی پسند رجحاناتو ته وده ورکړه او داسې ژوندي نظمونه یې ولیکلو چې په پښتو ادب کې د یو نوي باب زیاتوالی وکړو. هسې خو ده د خپل منفرد انداز له کبله بې شماره ښکلي او زړه راښکونکي نظمونه لیکلي دي چې د پکې په وړومبي ځل یوناني تلمیحاتو ته ځای ورکړی دی چې د پښتو جدید نظم ته یوه خپله ځانګړتیا بخلې ده چې نه مخکې چا خپل کړی وو او نه وروستو چا تکلیف وکړو. زیړ ګلونه د رمیش پونکیا کډی باریږي د مروتو اپالو ته خطاب او د نرګس مړاوی ګلا مس پروین داسې ماړه پټ شاهکار نظمونه دي چې پښتو نظم ته یوه بله ژبه او بل اساتیری رنګ ورکړی دی. د عبدالرحیم مجذوب نظمونه نه دا اندازه لګي چې هغه په خپله خاوره په خپل ولس بې کچه میان وو. یو قومي فکر یې لرلو د یو سیاسي پوهې څښتن وو. په دې لړ کې د ده یو نماینده نظم چې د ده سیاسي نظر لري د مثال په توګه وړاندې کولی شي د رمیش پونکیا لمر خو لاړو مازدیګر شو لوږه درګه وران ګدر شو د رڼا پاڼه زیړیږي ورځ مرګونې معلومیږي. دا یو لوی نظم دی خو ما داسې د بلګې په طور یو بند تاسو ته پیش کړلو. دې نظم کې مونږ ولوستل چې شاعر د تیت پرک قوم پښتون خبره کوي او د هغه د رهبر خبره کوي د رمیش کونکی چې مجذوب صاحب په کوم وخت کې لیکلی دی او څوک یادوي. هغه بغیر د باچا خانه بل کس نشي کېدی چې د خپلې قیمتي زندګۍ بل ها عمر خپلې خاورې ته د ازادۍ ګټلو دپاره په زندانونو کې تیر کړی وو. هغه وخت چې د پښتون قوم کوم حالت وو هغه څومره په علامتي انداز کې شاعر بیان کړی دی او د خپل د قدر وړ مشر ته د رمیش پونکي استعاره راوړې ده. داسې نور ډېر نظمونه دي. هر یو نظم یې ځان نه یوه بله دنیا رسپړي. لنډه دا چې عبدالرحیم مجذوب صاحب شمار په هغو دانشورانو کې کیږي چې په خپل ځانګړي اسلوب یې خپل دور متاثره کړو. د ده په فن او شخصیت ډېر کم کار شوی دی. څومره چې وخت تېرېږي د ده په کار به څېړنه کیږي. مجذوب صاحب خپله د مروتو خوږه لهجه کارولې ده. د ده په شاعرۍ پوهېدلو ته ضروری ده چې لوستونکی نه یوازې د مروتو خصوصي لهجې نه ځان خبر کړي بلکې هغه لغات هغه روزمره هغه محاورې هم په نظر کې ونیسي چې د مروتو ځانګړي ځانګړتیا لري. نو هله به لوستونکی د دې نابغه روزګار په کار او زیار رسی. زکه کنس له خپله سوزم چې جلیا شوم چې ریشوم پیرو کې را پیدا شوم.
ډاکټر محیب وزیر مشال رادیو ته وویل چې د عبدالرحیم مجذوب نظم رومانی خو غزل روایتي رنګ لري.
نو دلته یو بل عجیبه انکشاف دا په مونږ باندې کیږي چې په نظم کې عبدالرحیم مجذوب مکمل رومانوی طرز یا انداز باندې خپل ځان ښکاره کړی دی او ښکاره کوي خو په غزل کې بیا هغه مکمل کلاسیکیت طرف ته مایل دی. گویا هغه د غزل چې کوم کلاسیکي معنا او مفهوم دی د هغې نه سرغړونه نه کوي. هغوی ګڼي چې نظم چې کوم دی دا د رومانوي پیریډ یا رومانی دور چې کوم په انګریزۍ کې مونږ پیژنو د څلور پنځه شاعران د انګریزۍ نو دوی په شعوري طور نظم هغه سره تړلې ده. خو چې کله غزل خبره کیږي نو غزل یې د فارسی د یا د زمونږ د پښتو کلاسیک سره د هغه سره تړلې ده. نو ګوره دوی په غزل کې بیا مونږ ته نه خو هغه رنګ جذباتیات ښکاري نه هغه رنګ مبالغه رایي ښکاري، بلکې هغه بالکل هغه بردباری او درنخت او یو استدلالی انداز مونږ ته په نظر راځي، او د عشق موضوعات پاره کې ډېر ګرځي را ګرځي. ځای په ځای خیر د تصوف رنگونه پکې ضرور شته، خو هغه د رومانی انقلابیت نه یې بیا غزل مکمل ساتلې ده. رومانی تصوف بلک ډېر په غزل کې هم شته، خو رومانی انقلابیت نه یې ساتلې ده مکمل. یې د غزل چې کوم خپل داخلي موضوعات دي یا د غزل چې کوم تغزلي رنگونه دي هغه خپل کړی دي.
حسینه ګل مشال رادیو ته وویل چې عبدالرحیم مجذوب د یو وکیل په حیث په عملی توګه د جمهوریت، بشري حقوقو او ټولنیز انصاف ته پر مبارزه هم کړې ده، ځکه مونږ هغه ته یو ګڼ اړخیز شخصیت ویلې شو.
د د دومره غټ روب دی کنه چې لکه زه وایم چې په دانه خبره هم ډیره زیاته ګرانه ده، د په نظم باندې هم خبره ډیره ګرانه ده، او د ژوند په هر اړخ باندې یوازې ادب نه، د ژوند په هر اړخ باندې خبره زیاته ګرانه ده، ځکه چې د دومره ګڼ اړخیز شخصیت دی که د جمهوریت لپاره مونږ سټرګل وګورو، که لکه د وکالت په شعبه کې چې کله دی و کنه، نو د جمهوریت لپاره چې کوم د سټرګل کوم مینه وا، او د انساني ازادۍ د انساني حقوقو حواله سره د چې کومه چغه موجوده ده یا د کار مونږ ته چې په نظر راځي کنه، نو دغه هر څه تل کډیره کوم پاملرنه شوی دی چې هغه په صحیح مانو کې عبدالرحیم مجذوب صاحب داغه د جون هر اړخ لکه او پی جندلې شي، او هغه په عوامو په خاصو په دواړو کې لکه هغه متعارف کړي شي، د نوي سره په نو هڅو باندې په نو کوششونو د یوې نوې توانایي سره، نو زبې مچی دغه سي د کار ضرورت په زیات دی. او بل بیا چې دینو دغه دی د عبدالرحیم مجذوب صاحب والي سره ما دا خبره موریدلې د خو چې دی کې به سمره صداقت وی چې اغه لکه دغه چې کم دی کنه د تصویرونو یعنی د آرت دغه شوبه چې کم دی چې په پنسلو باندې او په رنگونو باندې هغه تصویرونه مصوران جوړی کنه، نو دغه برخه یوم د شخصیت یو ودا کنه چې په دغه کې مسنه اس کار کړی دی، خو اوس نه پوهېږم چې داسې څه تصویرونه به داغه موجود وي چې داغه د لاسو جوړ کړي سفن پاري وي چې هغه به موجود وي که هغه به نه موجود وي کنه. نو زه وایم چې داغه ډېر زیات لکه یو مبارز انسان او د یو مبارز انسان په صفت کاغه ادب ته وخت ورکړی دی، نو مې په ډېر زیات معنی او د مقصد سره ورکړی دی. په ادب کې کاغه نظم لیکلی دی، نو نظم یې دومره زورور لیکلی دی چې په هغې باندې د ډېرو کمپوزران نو یا د ډیرو هنرمندانو د ګلوکارانو اړو داسې وارنه دراغلی کنه. نو شاید چې یو وجه دغه هم وي چې کله هر کله د یو شاعر فکر او ګلوکار عام کې پولیس کې اوشي دي، نو دا رته چې بیا هغه شاعر ډیر زیات مشهور شي کنه، نو د دوه هغه زیات مشهورتیا یا په عوامو کې هغه زیات په جنګلخ چې کم دی، نو هغه شاید چې په دغه وجه نه دی شوی د دوه کلام د عام ګلوکار د وس کار نو کنه چې هغه ویلې وي او لکه داغی په وجبان بیا د یو عوامي شهرت تر لاسه کړي وې کنه. نو بهرحال تر سو پوری چې د غزلې په میوزیک کې راغلي دي او یا مونږ د غسی لوستلې دي د په کتابونو کې، نو د عبدالرحیم مجذوب صاحب غزل ډیر زیات ماشاءالله د کوي فکر ترجمان غزل دی او لکه رومانیت نوم ډک دی کنه، ځکه چې د چونکی بنیاد د شاعرۍ رومان دی او د په دغه ځانګړتیا باندې ډیر زیات مشهور دی. نو ظاهر ده چې نظم د رومانیت نه ډکته، نو بیا شاعرۍ کې خو غزل هم یو ډیر مقبول صنف دی د شاعرۍ، نو هغه به څنګه د رومانیت نقالی. نو زه وایم چې د ده د نظم د ده د غزل د دواړو بنیاد چې کوم دی نو هغه رومان دی، او دغه سیز د ده غزل او د ده نظم ته دواړو ته یو ژوند ورکړی دی، یو روح یې ورته ورکړی دی.
سلیمان کامل مشال رادیو ته وویل چې عبدالرحیم مجذوب په اولس کې ځکه مشهور نه شو چې هغه په خپله د شهرت او نوم شوق نه لرلو.
البته عوامي مقبولیت نه ده حاصل کړي، نو د دې وجه خو دا ده چې هغه د نمود نمایش شوق نه ده کړي یا د دغه وګه نه ده پاتې شوی. ان هغه د خپل ابتدا نه هم چې هغه کله ځوانو تاسو د هغه ابتدایي ژوند چې ولولې هم به تاسو ته اندازه ولګي چې هغه د نمود نمایش نه ځان ساتلې ده، او دا خبره د هغه تر اخیری وخته پورې وه. ان بالکل دا کوشش نه ده کړی چې زه دې خامخا مقبول عوام شم یا مقبول عام دشم. نو دغه یو خبره ده چې دغه کوشش نه کول او ورسره د لفظونو احترام په دې ځای باندې ودرول دي چې وسغه ښکار کی معنی خو پښتو سرخوړلې داسې د نصاب او د دفتر او د سرکار ژبه نه ده چې ولس زده کی، او د ولس د زده کړې په غرض باندې د مختلفو شورا او ادیبانو کتابونه راواخلي ویلولي. او دغه مخصوص شاعران دي یو خاصه ډله ده چې کال تر کال پکې ګوتو پشمیر اضافه کیږي، اسې کو پکې ډیره کیږي، خو بیا چې کم په ادب کې په ساهو ادب کې پاتې کیږي نو د ګوتو پشمیر خلکې نو هغه بیا د خپل مشران لولي هم پیژنې هم، او د دې نه اخوا بیا ولس دغه سره سروکار نه لري، او د ولس په سر باندې خېټه دومره سوره ده یا دومره په سوره کړې شوې ده چې هغه په بل فکر نه لري. نو مجذوب صاحب دا کمال کړی دی چې لفظ ته احترام لرل دی، نو ورسره ورسره هغه د نمود نمایش نه ځان هم بیرته ساتلی دی، او همدغه وجه ده چې هغه داسې ډیر ښکاره شوی نه دی، او چې ښکاره دی چا ته ښکاره دی نو هغې بیا په هره حواله باندې منلی دی، او دغه منل چې دی نو دا د هغه تلپاتې ژوند دی.
خو ډاکټر یوسف جذاب د دې نظر سره اختلاف څرګند کړو او وی ویل چې عبدالرحیم مجذوب ګمنام نه دی بلکې پیژندل شوی شاعر دی.
د دوی غزل پورا کامیاب دی، دا غزل چې کوم دی هنري ارزښتونه لري، په دې کې د دوی لکه یو کلاسیکي شعر غوندې صنعتونو اهتمام کړی دی. هر قسم صنعت چې کوم دی مونږ پکې موندولی شو، وخت تقاضا کوي چې په دې باندې کار وشي او د دوی صنعتونو مطالعه وشي. دې سره سره جدید چې کوم مطلب ده چې د ژبپوهنې چې کوم مباحث دي په هغې کې الیټریشن دی، د انګریزي ادب یې غرقه مطالعه په الیټریشن او نور مطلب دا چې د انګریزي ادب نه چې کوم سنتونه راغلي دي هغه هم د دوی په غزل کې کافي ډیر دي. نو دلته د دوی غزل پورا کامیاب ښکاري، د فن او فکر یو ښکلی امتزاج لري. نو ځکه د دوی غزل په جنوب کې خو ډیر زیات مشهور دی، اوس خو ډیر ښکلي ښکلي شاعران راغلي دي دلته. ماته ده چې درد صاحب د دوی سره یو همسر په تور باندې، یا نادر خان علیل صاحب چې کوم دی چې اوس یو ډېر ښکلی غزل لیکي. نو دا د دوی خوشاچین دي. دا د مجذوب صاحب مطلب ده چې په دې قطار کې مطلب ده چې ودرول په کار دي. نو دې د وجه نه د ټولو کسانو چې دی مطلب ده د دوی د غزل نه استفاده کړې ده. خو د دوی غزل پوره کامیاب دی، ځکه خو د زنه د دوی غزل دومره مشهور شوی دي چې مطلب دا ده چې اوس هم لکه رحمان بابا غون خلک وای د رحمان بابا د غزلو په شان لکه یو شعر دی چې زده که خدای بوله ما توبه مې ده زنه کیسه ستاد مودي ادم ندی.
لیکوال او ژورنالیست مصطفی سالک مشال رادیو ته وویل چې عبدالرحیم مجذوب لوی شاعر دی، خو چې زیات مشهور نشو د دې وجه دا هم کې دی چې هغه خپل سیمایزه لهجه کاروله.
د مجذوب صاحب د شاعرۍ په باره کې باید ووایم چې مجذوب صاحب د رومانتیسیزم د سبک شاعر و، لکه غنی خان او اشرف مفتون چې و. خو مفتون صاحب او غنی خان بغاوت راخستی و، غټ خصوصیت چې د رومانتیسیزم پکې و هغه بغاوت و. او مجذوب صاحب کې چې کوم غټ خصوصیت د رومانتیسیزم دی هغه د طبیعت او فطرت عکاسی ده، چې طبیعت او فطرت ډیر عکاسی کړی ده، او طبیعت او فطرت په شاعرۍ کې ډیر زیات اهمیت لري، ځکه چې دا د هر ځای خلکو د پاره دی، د هر ژبې د خلکو د پاره دی، طبیعت دار چا خوښیږي. نو د دې د پاره زما په فکر باندې چې غټ خصوصیت دغه و. د مجذوب صاحب د غزلو په اړه باید ووایم چې غزلې مې ښې دي، غزلې مې ښکلې غزلې دي، خو که لږ ورته پام وکړو د مجذوب صاحب په شاعرۍ کې چې ګوته ورته نیولی شي هغه به دا وي چې هغه کمه معیاري لهجه چې په پښتونخوا کې ویل کېږي تر ډېره شاعري په هغه معیاري لهجه کې نه ده کړې، بلکې خپله لهجه پکې ګډه کړې ده. دغه سره د مجذوب صاحب مینوال کم ختم شوی دی کنه مجذوب سے ډیر لوی شاعر دی کداغه د لهجه خبره پکې نه و نو مجذوب سے بم د اشرف مفتون او غنی خان غوندی مشهور شاعر خو چنه دی مشهور شوه زما په خیال علت دغه دی
شاعر او لیکوال ګلفام خټک مشال رډیو ته وویل چې عبدالرحیم مجذوب په غزل او نظم دواړو کې د سر په شاعرانو کې شمیرل کیږي
عمومی خو اروخاد عبدالرحیم مجذوب صاحب خلق د نظم شاعر گنی خو عبدالرحیم مجذوب صاحب د غزل هم یو لوی نوم دی یقینا چې عبدالرحیم مجذوب صاحب ډیر لوړ د لوړې پای شعرونه لیکلي دي او نظمونه یې تر اوسه هم د دوی مینوالو ته یاد دي لکه د مثال په توګه کوم د مس پروین په نوم چې کوم نظم دوی لیکلی دی هغه په پښتنو کې د ادب په مینوالو کې تر اوسه ډیر مقبول نظم دی او دوی داسې نور هم ډیر اوږده اوږده نظمونه لیکلي دي د عبدالرحیم مجذوب صاحب مطالعه ډیره لوړه وه دوی ته په اردو ژبه په پښتو ژبه په فارسی ژبه په عربي ژبه او په انګلیسي ژبه ډیر لوی عبور حاصل و دوی د خپل وخت د خپل د علاقې په ډیرو لویو تعلیم یافته خلکو کې راتلل د دوی تعلیم لوړه ډیره اوچته وه د دې وجې د دوی په شاعرۍ باندې هم د دوی د مطالعې ډیر لوی غټ اثر دی د دوی په شاعرۍ کې مونږ ته د گریک میتالوجي د هندي میتالوجي او داسې نورې ډېرې اسطورې چې هغه د پښتو ډېرو کمو شاعرانو راوړي دي د دوی په شاعرۍ کې مونږ ته په بشپړه توګه په نظر راځي او کوم د عبدالرحیم مجذوب صاحب د غزل خبرو کو عبدالرحیم مجذوب صاحب د رومانوي مکتب یو ډیر لوړ نوم دی دوی په رومانوي غزل باندې ډیر کار کړی دی
سندرغاړي او شاعر سردار یوسفزی مشال رډیو ته وویل چې د عبدالرحیم مجذوب ډیر نه مشهور دی یو علت دا هم دی چې سندرغاړو کلمونه ډیر نه دی ویلي
عبدالرحیم مجذوب صاحب یو ډیر ښه شاعر او ډیر ښه کلام نظم غزل خبر ډیر ښه ټول زه به دومره وایم چې د هر شعر او د هر بیت د هر غزل هر نظم سندرې د هر ټول په اړه به یو خبر وکړم چې په کوم څیز کې خپل یو پاور وي نو هغه چې خپله ځان راژوندی کوي او خلکو ته ښایي لکه زه به دومره وایم چې زمونږ د غنی خان بابا شعر چاپی یخی سر نخلا سی د خطی کلا د یو هنرمند د خپل وته نو هر سړی په هم کوئی شو مولا په هم کوئی شو عوامي په هم کوئی شو شاعر دې خود مخینم کوئی نو عبدالرحیم مجذوب صاحب د کلام دې خو د نظم دې غزل دې خود بد مرغه مزه بدا وې مچ راغې کلام ما تر دې د منلې ویلې او اراده مشته ان شاء الله کوم وخت وې ما مجذوب صاحب یو ډېر ښه شعر لیکونکی او ډېر ښه فکر لرونکی ډېر ښه رومان یې په کې ځای کړی دی ډېر ښه دي کلامونه یې ما یې کمپوز کړي دي الله ویلې مینې دي ان شاء الله ډېر زر به وي چې دا تاسو مختبر راشي او زه څو کلامونه به ورته ووایم
لیکوال شیرعالم شنواری مشال رډیو ته وویل چې عبدالرحیم مجذوب د خپل وخت په هغه سو شاعرانو کې شامل وو چې لوړ زده کړې کړې وې
مجذوب سے د یونیورسٹی ورس یعنی آغا شاعرانه دی باندې هغه اعلی تعلیم یافته او هغه د پېښور یونیورسٹی یا د کیم یو د کیم سی یا د لا کالج یا د اسلامي کالج نه فارغ او هغه د یورپ فلسفه او لټریچر هم ویلی او د گریک میتالوجی هم ویلی وا او د پښتو ادب او لټریچر او د فارسی او عربی ادب نم خبرو نیو له سره د جدید او قدیم دوړو روایتونو نه خبر خلک پاره کې حمزه بابا هم شامل دي هغه کې کلندر مومند صاحب هم شامل دي هغه کې ډاکټر اعظم اعظم صاحب هم پیا شامل دي د دې دوه درې جنریشن دي نو یا دوه اجمل خټک صاحب هم پاره کې دي او غنی خان هم پاره کې دي او عبدالرحیم مجذوب سے ہم بالکل عمر کیپ کے راضی نو ایوب صابر سے ہم دے دی نظم بالکل بہترین نکلو اور سرا مراد شنواری میں ہم نمرہ نہ ذہن نہ ہوتے ہو آغا پا ہم با دے کیپ کے شامل ہے بلکہ ڈاکٹر اسرار اسرار سے خوبا دی کہ ذنی کسان ہو غزل بیا ڈیر خکولی لکلے دے مثلا کمونگا ایوب صابر سے مگورو نو غزل لکلے دے غزل لکلے دے کمونگا ڈاکٹر اسرار سے مگورو نو غزل رنگینی سوک مقابله نشي کولای. داسې مجذوب صاحب هم د ساده رنگ د خپل فکر او د خپل سوچ مطابق یو ډېر روان غزل لیکلی دی. نظم یې خو ټیک ته موضوعاتي لحاظ سره ډېر گہرائی لري او ډېر فکر لري، خو ډېر په هنر هنر د گریک بیوټي او تصور هم په خپل غزل کې رانغاړلی دی. او دې سره اتفاق کېدای شي چې هغه د نظم یو لوی شاعر و، خو هغه غزل هم په ډېر کلی رنگین فیرائے پیرائے کی لکھے گئے. مجذوب صاحب خاص فکر د رومانی تصور یا د رومانی تصوف یو ځان لا فکر لرون کے فلسفیانہ رنگ لرون کے شاعر دغه غزل د ټولو هغه بنیادی رنگینو سره خپل شکل کې موجود دی چې کوم هغه وخت په نظم کې هم او د جدید دور شاعرانو هم خپل کړی. نو دې سره بالکل اتفاق کوم چې مجذوب صاحب د خپل رنگ د غزل یو ډېر بهترین شاعر و.
د عبدالرحیم مجذوب د شخصیت او خلونو پړه ډاکټر محیب وزیر مشال رډیو ته ویل.
سو پوری سید مجذوب صاحب د شخصیت خبره ده، نو پدې خو پلانډو کې راته ودل ډېر مشکل دي. ما مجذوب سره ډېر دنځ دینه کتلې دي او ډېر زیات ملاقاتونه او ډېر زیات ناستې مو سره شوې دي. او د مجذوب د شخصیت یو یو اړخ باندې بلا خبرې کې دي شي، خو ست چې تاسو وې چې د دې هغه سادګي، د دې هغه نرم مزاجي، د دې هغه ملنګي هغه خویونه لکه زه وایم کنه چې دا تاسو چې وویل چې ډېر لوست انسانو دومره انکساری و پکې کنه چې یو پیرا چا ځنې تپوسو کو چې تاسو په څو ژبو عبور دی، نو دی ورته وایي چې ما په پښتو عبور دی او بیا غلی شو. نو ما ورته وویل چې ته نورې ژبې هم یادې که انګریزي فلانا ډینګه، ده وویل چې په هغې زما عبور نشته. ما ورته چې مجذوب صاحب په مروتو کې داسې انګریزي څوک هم نه لیکي لکه څنګه چې لیکي. د ورچې د ماته وایي چې لیکل بیره خبره ده او عبور بیره خبره ده. نو هغه د سیزونو روټ ته کوزېده چې یاره د عبور څه معنا ده یا عبور څومره لوی شی دی، نو هغه به داسې دعوې نه کولې. داسې د تصوف په حوالې سره، د ادیانو په حوالې سره، خصوصا د دوی کتاب چې کوم دی د نور مظهرونه، دا د ادیانو مطالعه ده. نو دومره لویه وسیع مطالعه ده پکې، خو د دا دعوی یا دا ښکارونه نه ده کړې چې ګنې زه په ډېرو سیزونو یا پوهېږم یا زما دومره مطالعه ده یا زما دومره شان و شوکت دی یا زما دومره د مال و دولت دی. د واړونو د کیسو نه بالکل بے نیازه، د دومره بے نیازه انسان و چې ما په کتاب لیکلی و، خو هغې باوجود یې زه کله به پېژندل او کله به نه پېژندل. ما به چې کله ځان ورته ښکاره کولو چې مجذوب صاحب موهبی هم هغه موهبی هم چا په تاسو مې کتاب لیکلی دی، نو ده به داسې غلی او کېدای شي لیکلی به دې وي. نو مقصد دا دی چې ډېر زیاته بنیازي وه په هغه کې، څوک ما یادوي، څوک ما لولي، څوک ما اوري، څوک ما خوښوي، څوک ما ستایي، څوک څه د دې ټولو سیزونونه بنیازه وه. او ډېر ملنګي خویونه په نورنګ کې مونږ لیدلې دی چې ته بازار کې په داسې ځایونو کې ناسته ولاړه به کوله چې هلته به خانان سوال نه پیدا کېده چې قدم ایښی وی. او دې به ټوله ټوله ورځ هلته ناست وو د عامو شاعرانو، ادیبانو سره، د عامو خلکو سره، د عامو مزدورانو سره، په پټو کې به چې ګرځېده د خپلو مزدورانو، د خپلو دهقانانو سره ناستې ولاړې به کولې، ټوکې ټکالې، د لطیفو ډېر شوقین و، لطیفې به اورولې. نو بلا داسې دغېدي اړخونه چې سړی په ګھنټو ګھنټو خبرې کولی شي، شخصیت یې راغونډول ډېر مشکل دی. خو بنیادي طور چې څه تخلص یو مجذوبیت د بس د هغه یو مرکه وه.
عبدالرحیم مجذوب د ناروغۍ له امله د بټ آباد په لور وتون کې دوه اوونۍ بستر کېدو نه پس په 3 اکتوبر 2021 کې په حق ورسېدو او په خپل پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
شان جانا نه لیونه دی لیونه کم ستا پشان جانا نه لیونه دی لیونه کم سرګې دې دشنو بنګو پیاله دی لیونه کم سرګې دې دشنو شنو کم دشنو بنو کالے دلی ونے کم سرگی دلی